سربازان د افغان د خوندې منډې ګره وغوانه وزمې خواهش کړو چې خپورې کړي هر افغان دې واوري او خدای دې وکړي د خدای دې هدایت ورته وکړي. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی. دوستانو اوس هم صالح محمد صالح د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی تر اوري.
د سولې علي شورا په مسکو کې د روسیې په کوربه توپ درې اړخیزه غونډه مهمه وبلله. نن په دې غونډه کې د امریکا، روسیې او چین استازي د افغانستان د سولې پروسې په اړه خبرې کوي. د افغان پناه غوښتونکو یوه دېرش کسیزه ډله چې جرمني د پناه غوښتنه رد کړې نن سهار کابل ته ورسېدله. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې د جنوري له اولې له ایران او پاکستان څخه تر یو لکو نه دېرشو زرو زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د دې ادارې په اعلامیه کې ویل شوي چې له دغو هیوادونو څخه ځینې افغانان په زور اخراج شوي هم دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د خپل هیوادونو پر نږدې اړیکو ټینګار وکړ. دواړو مشرانو نن د روسیې په لری ختیځ شهر ولادیوستوک کې د لومړي وار لپاره مخامخ سره وکتل. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د ولسمشر پر هغه فرمان انتقاد وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې سیمو اوسیدونکو ته د روسیې د تابعیت ورکولو پروسه اسانه وي.
دوستانو په همدې ځای د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړي کتلی شئ. اوس هم اونیز پروګرام ته راځو. د مخکښو ښځو پروګرام وړاندې کیږي. دا د ازادي رادیو ده.
سلامونه، زه فرشته غنیم او تاسې د مخکښې ښځې خبرونه اوري. او په دې خبرونه کې بیا هم را سره یو افغانه تکړه میرمنه میلمنه ده چې صالحه اسحقزی خالقی نومیږي. اوس مهال هغه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې د عامه اړیکو او په رسنیو د څار ځانګړی سلاکار ده. هغې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي څخه د لسانس سند اخیستی. کلونه یې په ملي او نړیوالو رسنیو کې کار کړی او د خلکو غږ یې پورته کړی دی. تستخر اغلاس و ایما اغلی ساخصی دیر مننه چیز مونگ بلا نمو بامنه لگه.
میرمن غنی ساسه څخه هم ډیره زیات مننه کوم ودان چې زمو ازادي رادیو تر او بل. البته ازادي رادیو زما په خو هم کور او اوس هم د سیساس کوم چې زما کور دی. ځکه چې ازادي رادیو د ورسله اتل سو کلو بیرته په 2001 کال کې د لومړي ځل لپاره د یو آرام وخت لتیریدونه بیرته پرانستل شو. او البته له ټولو هغه دوستانو څخه چې په پراکیو او ماته دا اجازه راکړه چې ازادي رادیو په خپل غږ پرانیزم. دوی د ټول کور ودانی او کازما غغوري ټولو ته سلامونه دي.
علیکم سلام. زموږ ویاړ کې راوښو ستاسو فعالیتونو ته. کلونه کې چې په افغانستان کې تاسو فعال یاست او بیا یو موده تاسو مهاجرت هم درلود. لمړنی دند چې مو تر سره کړه هغه کومه
دسته چې فرشته جان ما زلا ډیر ځوانه وم چې له ژورنالیزم سره او له لیکنې سره او له ویندوی سره مینه درلوده. د همدې لپاره د علي لیسې د ننګرهار په علي لیسه کې هم تر ډیره په پروګرامونو کې به ما ویندوی کوله. نو همدغه احساس راته پات شو په کوچنیواله کې مله هیله وه چې زه ژورنالیزم رشته خو هغه وخت کې لا نه پیدلم چې راډیو یا راډیو کې سره خبرې کوي یا ویندوی کوي. نو باید څه زده کړي خو هیله مې وه چې زه باید حتما په راډیو کې کار وکم او غږ مې له راډیو څخه ووزي. نو زما له پیغلتوب څخه په لیکنه او په دې مسایلو باندې کار کړی دی. بیا په دغه مینې یا لیوانۍ مینه د دې لامل شوه چې زه ژورنالیزم څنګه ووایم په ادبیاتو بشري علومو پوهنځي کې. په 2015 کې فارغه شوم. بیا مې په ملي ټلویزیون کې بیا هم له لومړنیو ویندویانو څخه وو چې هلته مو هم کار پیل کړ یو نیم کال. بیا شرایط داسې شول چې زه باید له هېواده ووزم. جرمنی ته لاړم. په جرمنی کې هم هلته مې یو ټلویزیونی خبرونه درلوده د هندوکش په نامه. لس کاله مې له هندوکش ټلویزیون سره کار وکړ او موږ یو 15 چې دا خبرونه برابروله. همداسې په بی بی سي سره مې هم کار کړی دی راډیو دوی چې ویلې سره، او کله چې د هندوکش پروګرام مې پرېښود پراګ ته لاړم. په ازادۍ راډیو کې مې کار پیل کړو، او ازادۍ راډیو کې مې البته زما همکاران شاهدان دي چې تر ډېره مې هڅه کوله چې ښې خبرونه برابرې کړم او فعالیت وکړم، سربېره په دې چې پروګرامونه مې چمتو کول. خپله به مثلا په لایف خپرونه کې وم، پریزنټیشنونه به مې کول، سهارنۍ خپرونه به مې پیلولې.
ډېر ښه،
نو همدغه فعالیتونه دي.
که دې ته راشو چې په لومړنیو کلونو کې چې تاسې رسنیو ته راغلي، هلته د ښځو وضعیت څنګه و؟ ډېر په ازاده توګه دوی کولی شي چې کار وکړي که نه محدودیتونه ورته وځو؟
دغه حالت چې له دوو کالو راهیسې زه په هیواد کې وینم، او د ښځو دغه حالت ما ډېره ځورئ، که رښتیا درته وایم. نظر زموږ له وختونو سره چې پرتله کوم، که داسې ووایم چې ځمکې تر اسمان توپیر دی، کېدای شي مبالغه به مې نه وي کړې. هغه وخت کې موږ رښتیا هم په دغسې یوه فضا کې ژوند کوو چې سوله وه، صفا وه، صمیمیت و، دوستي وه، ورورګلوي وه، هر څه پکې نغښتي وو. مثلا پوهنځي ته به چې تللې په ډېره آرامۍ، د هیچ چا له خوا به مثلا مزاحمت نه و یا ستونزې به نه وي. دغه ټول حالات چې زه په هیواد کې اوس ګورم او له خپل وخت سره یې پرتله کوم، ډېر زیات توپیر پکې وینم. لکه یو باس چې دغسې په منګولو کې نیولی او غواړي چې یو خوا دې وتښتي، زه دغسې احساس کوم. سربېره په دې چې زه تر ډېره نه ګرځم بهر، یوازې دفتر کور، کله کله کوم غونډې ته لاړه شم، مګر د پیغلو او د مېرمنو اوسنی حالت ما ډېره زیاته ځوروي. په حقیقت کې رانه پوښتنه کوي او دا په ډاګه وایم.
که راته ووایي چې د بهر نه د جرمني نه څنګه افغانستان ته بیرته راغلی، آیا د کوم کار لپاره، او که خپله مو غوښتل چې افغانستان کې فعالیت ولري؟
داسې وو چې کله زه له ازادۍ راډیو څخه بیرته همبورګ ته ستنه شوم خپلې کورنۍ ته، نو هلته د ځوانانو د یوه سپه راغله، یا د کډوال یوه سپه بهر ته اروپا ته پیل شوه، چې تر ډېره البته کم عمره ځوانان همبورګ ښار ته هم راغلل، او هلته ما د همدغه کم عمره ځوانانو سره کار پیل کړ. ځکه چې د هغه ځوانان وو چې دوی به ما ته کیسې کولې، وروسته چې د دوی ډېرې ښې اړیکې ما سره ژور شوې، او لکه د مور په توګه ما د دوی روزنه او پالنه کوله، نو دوی به په بهر کې د الوګان یا پلاستیک دا خرڅول. دوی هیڅ له الفبې نشله لیکلی او زده کولی. نو تاسو فکر وکړئ چې دغسې ځوانان له دغسې جنګ ځپلې هېواد څخه، چې روحان دوی ټوټې ټوټې وو، او هغسې یوه نړۍ ته چې د پرمختګ سمندر دی، هلته دوی راځي او نه پوهېږي چې څه وکړي. تر ټولو لویه ستونزه د دوی ژبې نه پوهاوی و، چې نه یې په انګریزي خبرې کولی شوې او نه یې په جرمني. بل لور ته مثلا داسې یو ځای ته راغلل چې هغه شرایط چې په هلته دي په افغانستان کې هیڅ نه وو، همدغسې له ډېرو شیانو سره نابلده وو. نو د دغه ځوانانو دپاره ما په حقیقت کې ډېر زیات کار وکړ، تر څو چې په دې دوو کالو کې زه په دې وتوانېدلم چې دغه ځوانان د اروپایي یا د اروپایي ټولنې له ژوند سره عادت کړم. او البته هغه لاره چې ځینې نورې غوره کوي هغسې نه سمه لار، چې دوی دپاره به سمه لار ښه وي. کومه لار ښه ده؟ مثلا د زده کړو دپاره مې ډېر وهڅول. ښوونځیو ته به د دوی الف با نه وزه، او تاسو فکر وکړئ د جرمني ژبې ښوونځیو ته دوی باید لاړ شي. زه پوهېدای شم چې څومره سخته ده چې دا قلم په لاس کې واخلي، نه پوهېدل چې کتاب څنګه خلاصېږي. زمونږ خو له چپ خواته دوی د چپ خوا ښي خواته نه شول، له ښي خوا چپ خواته نه پوهېدل چې دا کتاب څنګه په لاس کې ونیسي، قلم څنګه په لاس کې ونیسي. مثلا زه به په ورځو له دوی سره ناست وم، الف بي به مې ورته زده کوله، بیا به مې هم به ښوونځي ته تلم، به چې کور ته راتلل هم به مې ورسره ډېر کار کوو. نو یعنی زه ډېره خوشحاله وم چې لږ تر لږه ما د 300 تر 400 ځوانان، افغان ځوانان دپاره چې ډېر تنکي ځوانان دي، او ډېرو مثلا په ما باندې دا اعتماد کوو، خپل د ژوند کیسې کولې، او دا په پام کې لرم چې د دوی د ژوند د کیسو یوه ټولګه هم د خیره راوباسم. که وخت را سره یادی وکړه.
ډیره ښه خبره ده. تاسو ویل چې په جرمنی کې مو د افغان ځوانو کډوالو سره کار کړی دی، دغه کار مو څنګه و، د کومې مؤسسې له لارې مو دغه کار ترسره کوو، که نه رضاکاره توګه مو د هغو وضعیت ته په کتو دغه کار پیل کړ؟
نه، دا البته رسمي کارو د جرمنی د دولت لخوا ځانګړې ادارې جوړې شوې، ځکه چې دا داسې یو وړه څپنه وه، دا څپې وې چې راتلی په زرګونو افغان راغلل اروپا ته. په ځانګړې توګه تر ډېره دغه ځوانانو یا دغه کورنیو هڅه کوله چې جرمني ته راشي، ځکه چې په ټوله کې د جرمني د ژوند شرایط نظر نورو لویدیځو هیوادونو ته چې په دغوی سره ډېر توپیر لري او شرایط ډېر ښه دي. نو دوی ګومان کړم چې اوریدلی وو، دغه په خاطر ما رسمي کار کړی دی دوه کاله له همدغه ځوانانو سره، او ډېره خوشحاله یم چې اوس هم دا ځوانان اورم، ورسره تماس لرم. ښوونځي خلاص کړي دي، اوس مسلکي ښوونځي وایي، اته ځنې تر دې حده را رسېدلي چې پوهنځي وایي. او ما به دوی ته همیشه ویلي چې هیڅکله تاسې د زده کړې او پوهې لار مه پرېږدئ.
بله، یوه اړیکه به راواخلو، وروسته به بیا هم ستاسو خبرو ته راشو. مهرباني وکړئ، څوک له کوم ځای څخه؟ خالد پښتون، مهرباني وکړئ اورو. ډېره مننه. یوه بل اړیکه به هم راواخلو، وروسته به دې ځواب ته راشو. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. او د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام، مهرباني. نوم څه دی؟
شاکر اتکم د کنال. کڅان د غلې خالقي د سیمخانه کوم سره لیدلې نه دي، ولی په فیسبوک کې زره سمه یو کې د اویل کارونه نه خبرېږي. په اصطلاح سره د فیسبوک یو فرند د دې دغه یو نور فعالیتونه وکړ چې د سټایل ورلد دی، خو په دې کې نه کړی دی. د ازادي راډیو کې فکر کوم چې پام لا تاسو وخت کې موږ عمر هم کم او نوم دا لیدل دا اوس ملګر غواړي د خوشاله شوه چې غږ ملګر دي. او یو پښتنه ته لرمه، پښتنه مې ته دا چې د خپل لورګانو لپاره فکر څه دی چې هغه د څه ډول یو ژوند ولري، د مطلب دا خپل د ژورنالیزم د برخې یو ځو خلارلو، د خپل لورګانو ځمنو په اړه فکر دا چې هغه باید څه ډول ژوندۍ او کې په کوم ځای نه کې چې په ولري څنګه وړي.
کوم ودان خغلی عتیق، لمړی به دې پوښتنې تر شو چې تاسو کله په جرمني کې پاتې شوئ او په کوم برخو کې مهال ته کار وکړ؟
زما د دغه غرور په جواب کې باید وایم چې ما شوخوا سلوی کله کېږي چې دوه کاله کېږي افغانستان ته راغلم، اته دېرش کاله مې جرمني کې تیر کړي دي. او کارونه مې خو ما وړاندې هم په رڼا واچوله چې له بی بی سي راډیو سره دویچه ویلې سره یوه ټلویزیوني خپرونه مې درلوده، تر هغې وړاندې د لومړنیو ویندویانو څخه هم چې په ملي ټلویزیون کې مې کار پیل کړ، کله چې له پانځي څخه فارغه شوم. او بیا وروسته لس کاله البته ډېر دوستان زما له غږ سره اشنا دي، په دې باور یم کار مې کړی دی. لس کاله نو وروسته بیا هم وړاندې توضیحات په کافي اندازه ورکړل چې له افغان کډوالو ځوانانو سره مې کار وکړ. او اوس په اطلاعات و فرهنګ وزارت کې د وزیر صاحب مشاوره.
او د چې آیا غوړی چې هغه لوري چې ساسې اولادونه انتخابوي، هغه هم تاسو ورته انتخاب کوي کنه په خپل پریښمو دي خپل زوخته؟
داسته چې زمنګ د آسیانو کورنۍ ژوند او د مور او پلار خوخه او په اروپا کې یا د لویدیز ژوند توپیر لري. په لویدیز کې داسته چې له کوچنیوالي هر ماشوم چې له شي سره علاقه ولري یا مینه ولري، لیوالتیا ولري، مند او پلرونه هڅه کوي چې د هغوی لپاره همدغه شرایط برابر کړي. خو په افغانستان کې بیا داسته چې مثلا یو څوک بل انجینري سره لیوالتیا وړتیا ولري غوړي چې انجینر شي، مګر مور او پلار به حتمان وایي چې نه ته باید ډاکټر شي. نو په هغه اساس د دې پخته چې زه خپله خدای به خل مور خپل خوښه ته پرېښودم، زما 15 خویندې او یو ورور ډاکټران شول، او دا هیله وه چې زه هم باید ډاکټر اوسم، ځکه هغې غوښتل چې ټولنې ته باید زه خدمت وکړم، په ځانګړې توګه ښځینه وو ته چې زموږ د ټولنې ښځینه هغه وخت لا ښه وو، خو بیا هم ښځینه ډاکټران ډېرې کمې وې. مګر ما تاسو ته وړاندې وویل چې زما له کوچنیوالي له ویندوی سره او راډیو سره ډېره زیاته مینه وه، نو د مور د خوښې خلاف ما ژورنالیزم غوره کړه او د ژورنالیزم لاره مې خپله کړه. نو بېرته راځم هغه خبرې ته چې دغه ورور وویل چې آیا ما خپل اولادونو ته زما له خوا خپله لیدلوری ټاکلی دی او که هغوی نه، هغوی د خپل ژوند پرېکړه خپله کولی شي او پرېکړه یې کړې ده. په هغه اساس زه هېڅکله ځان ته دا اجازه نه ورکوم چې اولاد ته ووایم چې دا کار وکړه، اول دا چې دغې خپله خوښه نه وي. په هغه خاطر دوی ډېر فضل د خدای موفق دي په خپل ژوند کې او هغه لارې خپلې کړې دي چې دوی غوښتي دي.
تاسو لیکوالي هم کوي او داسې موریدلی چې شاعري مو هم کړې ده، دغه کار د نور کارون تر څنګ مخته وړي که نه؟ د تم ځانګړی وخت پرېښي په خاصو موضوعاتو تاسو لیکنې کوي؟
د سفر شجن چې لیکوالي او شاعري، البته هغه دوستان، زه هیڅکله ځان ته نه وایم چې زه لیکوال یم یا زه شاعر یم، مګر مینه له لیکوالۍ سره لرم، له شاعرۍ سره لرم، او له هر څه نه چې اغېزمنه کېږم نو همغه شیبه لیکنه کوم. او که بیا شعر په زړه راوګرځېد، بیا هماغه حالت نه چې زه اغېزمنه شویم بیا شعر هم لیکم. البته باید ووایم چې زما شعري ټولګي نه دي چاپ شوي او همدا اوس ورباندې کار کوم. هیله منه یم چې ډېر زر د خیره خلاص کړم، او ډېر ښو ملګرو ته چې زما د ملګرو کړي د خدای همدغسې پراخه لري، او ډېر ښه ملګري لرم، د هغوی د نظر تر تېرولو وروسته به د چاپ هڅه وکړم.
غواړئ چې خپلو تحصیلاتو ته بیا هم ادامه ورکړي؟
نه، داسې باید ووایم چې تر پروسه کال پورې هم زما دا هیله وه چې که زه وکړی شم د پښتو په پښتو څانګه کې مستري واخلم، ځکه چې خپله ژبه مې ده، مورنۍ ژبه مې ده، او ډېره زیاته مینه لرم له خپلې ژبې سره. خو پروسه کال رانه تېره شوه، نو د عمر د تقاضا له مخې زه نه شم ویلی. ډېر کسان دي چې په شپېتو کلن اویا اتیا کلنۍ کې پوهنتون ته ځي، مګر د شرایطو ته په پام کې درلودو سره سکل مزر خنه که چه ده مستره ده پاره کم اقدام مکم. البته در دیر خوشنوون که ده اروتم چه ده کارو نکم.
ایو اردی که برو وخلو مهربانی و که سوک لکم زی سخه؟
علیکم.
علیکم سلام.
زه سرګل خبره کوم له کابل نه. زما زغل د خور نه دا پښتنه ده چې دی ویلې چې زه جورنالیستیک کار او اطلاعاتو فرهنګ پورې اړه لرم. زه د چې وایم چې مقصد ته په دا دفترو باندې ولې نه ګرځې؟ دا د خیانت مخه ولې نه نیسې؟ د رشپت مخه د ولې نه نیسې؟ پرون ما د مایبینو په ریاست کې ولید چې د مایبینو سره مایبې خویندې ولاړې وې، بس لارې نه ورکوله. دا څه رقم قضاوت ته؟ دا څه رقم هغه د ازادۍ په جګړه کې میړونه شهیدان شوي دي؟ نن بې عزته وروره خویندې بس په منځ کې دي، مایبینو ولاړې، بس وروره پښتنه نشته. اوله وله دا خویندې نه خلاصوي په دفترو کې. زه داسې وایم چې تا په اطلاعاتو فرهنګ کې وروره په جوړ نو ولې داسې د خویندو غم نه خورې؟ د مایبو خویندو، د شهیدانو د خویندو، بس وروره د دې خلکو غږ و غم ولې نه خورې؟ دغه د ما پښتنه ولې تان
سرګل وروره خدای د تل همدغسې سور لره، او خدای د زیړ کومه. خو خبره په دې کې ده چې زه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې د سلاکارۍ دنده په غاړه لرم، او د شهیدانو د ورسې او د معلولینو چارو وزارت چې نوی رامنځته شوی، البته له وزیر صاحب سره ډېرې ښې اړیکې لرم، ښاغلي عربي سره، لال عربي. ښه دی چې تاسې دا موضوع ماته یادونه وکړه. زه به له هغه سره په شخصي اړیکو کې دا موضوع وریاده کړم او ستاسې عرض به ورته ورسوم. داسې دی چې زما دنده یوازې په وزارت پورې تړلې ده، په هر دفتر زه نشم ګرځېده، او د زموږ خپلې د وزارت خبرې هم ډېرې زیاتې دي، مثلا د همکارانو سره اړیکې، له بهرنیو کسانو سره اړیکې لرل. نو دغې دپاره زه ټولو مسایلو ته نشم رسېدلی. دا کیدی شي چې په یو بل پروګرام کې تاسو دا موضوع مطرح کړئ، خو زه شخصي خپل کول شم له وزیر صاحب سره ستاسو دا موضوع شریک کړم او ستاسو د ستونزو ورته ورسوم.
رسول ته چې په دې لار کې مو خامخا ستونزې هم ګاللې دي، کله ستونزې یادونه وکړي لوی ستونزې مو کومې وي چې تاسو ولیدلې او بیا مو هم پر وړاندې مبارزه وکړه؟
فرشته جان، هیڅ کار له ستونزو ګاللو پرته نه کیږي، خو زما یوازنۍ ستونزه چې زه د لومړي ځل لپاره له کور څخه جلا کېدم، ماشومان البته په کم عمر کې وو او ازادۍ راډیو پرانستل کېده، نو دوی ښځینه او ژورنالستان ته اړتیا درلوده او لومړنی زما ادرس ورکړ شوی وو، نو دا چې ما باندې هغه اعتماد شوی وو ما دپاره ډېره سخته وه چې زه د خپل بچیان پرېږدم. سربېره په دې چې پراګ او همبورګ یو ساعت د الوتکې لاره د دونر لرې نه وو، نو دا لږ شانت د بچیانو له پلار سره ستونزمنه وه چې زه هغه په دې قانع کړم چې زه ځم پراګ ته او په ازادۍ راډیو کې کار کوم. نور البته په کاري ساحه کې له همکارانو سره هیڅ ستونزه ما نه درلوده، ځکه چې هغوی خپله پوهېدل چې زه خپل کار په ډېر ښه توګه ترسره کوم او داسې ورځ به نه وه چې مثلا ما به د میاشتو وړاندې خپل پروګرامونه چمتو کړي نه وو، په سکیجول کې به مې نه ویښي یا مهال ویش کې بښنه غواړم. نو په دې اساس ستونزې خو لږ څه دلته وینم، ولې چې په دغسې ادارو کې ما کار کړی، په بهرنیو ادارو کې چې هر څه د سیستم او د اصولو د قوانینو له مخې پر مخ ځي، خو کور دننه چې زه کله کله ځینې ناغېړې وینم یا نه پاملرنه وینم یا مخته د تیږې اچول کېږي، چې البته له دې سر نه مخامخ شوي خو د ډېرو نورو کسانو پر وړاندې چې ما اورېدلی دي، دا ما دپاره ډېره دردونکې ده. خو زه خپله شخصا له یوې ستونزې سره مخامخ شوم، هغه دا چې ما دپاره مشکله وه چې زه بچیان پرېږدم او د بچیانو پلار او پراګ ته لاړه شم.
کله چې افغانستان ته راغلی، د افغان ښځو کومې ستونزې تاسو ته ډېرې ځورونکې وي؟
دا لږه هم سخته پوښتنه ده او هم لږ سوچ باید وکړم، ځکه چې زه البته افغان نارینه ده نه خپه کېږي او دا یو واقعیت ده. ډېر ځل چې موږ واقعیتونه وایو افغان نارینه نه خوښوي، مګر زه خپله هغه کس یم چې تل په حقیقت ولاړه یم او حقایق وایم، چې که دا چاته سخت تمامیږي او که نه، افغان مېرمنو ته چې زه وینم د دوی ژوند سر تر پایه ستونزې دي، سر تر پایه سختې دي. ژوند خپله یو باور دی، ژوند خپله یو اعتماد دی، ژوند خپله د دواړو خواوو مثلا موافقت دی. نو ما تاسو ته وړاندې د خپل ژوند اړوند ویلي چې زما د ژوند ملګري مثلا ورته سخته وه، مګر هغه اعتماد چې ده په ما درلود، هغه باور چې په ما درلود او تر اوسه یې لري، زه ورڅخه ډېره زیاته منندویه یم. ما تل په خپل کار کې پرمختګ کړی دی، مګر دلته وینم چې پیغلې مثلا خپل د ژوند د انتخاب حق نه لري، هغه څه چې د اسلام مبارک دین کې هم د ژوند د انتخاب حق ورکړل شوی دی پیغلو ته، هغه څه نشته. دغه حالت په عمومي توګه، یعنی داسې نه ده چې زه دا دوه کاله دلته یم یوازې د وزارت په چارو کې یا پخوا د پلازمېنې زون پراختیا اداره کې په دغه موضوعاتو بوخت یم. زه ډېرې زیاتې ټولنیزې چارې څارم، مثلا کینم له خزینه سره خبرې کوم، د هغوی د زړه خوالې اورم. نو ما دپاره ډېره دردونکې ده د خزینه حالت په افغانستان کې، یعنی باید ووایم چې 80% د اندېښنې وړ دی.
تاسو وویل چې د پلازمېنې زون د پراختیا خپلواکې اداره کې مونږ کار کوو، په کومه برخه کې هلته فعالیت مو درلود؟ څو کاله هلته وی؟
ما پوره یو کال او دوه میاشتې په د پلازمېنې زون پراختیا خپلواکې اداره کې کار کړی. البته اوس خپلواکه نه ده، پلازمېنې زون پراختیا اداره ده، دا د ولسمشر په ځانګړې پاملرنې رامنځته شوې ده، ځکه چې دغه اداره رامنځته شوې ځکه دا د کابل ښار د زون د پراخولو دپاره ده رامنځته شوې، ځکه چې تاسو موږ او تاسو وینو دغه ګڼه ګوڼه چې په کابل کې ده، چې په یو ساعت دوه ساعتو کې کله کله له یو ځایه بل ځای ته څوک نشي تللی. نو دا د کابل ساحه باید پراخه شي، چې تر میدان وردګ، لوګر، ممداغي، پروان، کاپیسا او سروبي پورې. هلته داسې استوګنځي جوړ شي برابر شي د افغانانو لپاره خپل کابل میشتو کې او یا هغه کډوال چې لیدان پاکستان څخه راځي تر څو د کابل ښار دغه ګڼګون له منځه لاړ شي. یا مثلا دا رنګ روډونه چې دوی په پام کې نیولې دي چې اوس یو د بیمارو رنګ روډ دی چې په دې باندې هم کار کوي او ډېر نور صنعتي پارکونه جوړول دي. په دغه اداره کې البته تر ډېره انجینران و ساختماني انجینران او ما بیا په دغه اداره کې د نشرات امریه دنده په غاړه درلوده چې یوه نشریه مې خپروله یو درې میاشتنۍ او پلازمینه مو ونوموله دا مستس مخته پرته ده. نو تر ډېره پکې همدغه د بیا رغونې مسایل د چاپیریال ساتنې مسایل د ماشومان څنګه باید سړی وهڅوي چې چاپیریال ساتنه وکړي. په دې اړوند یوه لنډه خبره کوم چې بله ورځ کله چې د پی نوړه پیښه وشوه البته دوه ورځې وړاندې شنبې په ورځ موږ را روان وو او کله چې وژغورل شولو له وزارت راووتلو نو په لار مې ډېره ګڼه ګوڼه وه. نو ګرمي وه بلاخره په پښو را روان شو پلی شو له موټره. یو ځوان مې ولیده چې یو څه یې وڅکل کوم شربت څه بوتل یې وغورځوه او ډېر ښه پاک او ډېر نظیف ډېر دغه لوکس. نو ما ورباندې غږ کړم، ما خپل دې افکار ته ویل مل زه ورباندې غږ کوم ول نه دا کارونه کې هغه وېرېدله. تاسو فکر وکړئ چې یوه نجلۍ یا یوه پیغله له دې وېرېږي که ته نارینه و ته غږ وکړي او هغوی سره وغږېږي دا وېرېدله چې کوم عکس العمل ونه ښایي. مګر کله چې دغه لږ بېرته راغی دا ځوان ما ورته ویل مل د دغه ځای د اچولو دی داسې راته وکتل ول چې نه. نو بیا مالته ول دلته واچو ګور هلته ښاروالۍ تاسو ته ځانګړی ځای جوړ کړی دی ولې هغې کښېناشه. البته دا ځوان لږ صدغه هم شو بښنه یې وغوښته هغه بوتل واخیست بېرته یې هلته واچوو. مګر زه وایمه چې په ټولنه کې چې سړی کار پیلوي البته همدغه ځایه چې ته یو چا ته ووایې که دا ځوان یې که زوړ یې او که ماشوم یې او دغه مسؤلیت یې متوجه کړي همدغه ده چې ورو ورو د ټولنه د اصلاح کېدو خواته هم روانې دی.
ځینې مېرمنې وایي چې کله افغانستان ته له بهاره راستنېږي دلته د ځینو کسانو لخوا ورته خنډونه جوړېږي یا هم حسادتونو سره مخ شوي دي. تاسې هم د داسې څه سره مخ شوي یې؟
دا که ترې یعنی تصدیق کوم هم له حقیقت لرې نه ده او که تصدیق نه کوم نو ځان ته به مې دروغ ویلي. دا رښتیا هم همدغسې ده او دا هم یو لامل دی چې انسان نهیلی شي چې وایي زه په کوم یعنی په کومه موخه راغلی یم له څومره هیلو سره زه راغلی یم. دا په دې معنی نه ده چې زه دلته راځم لوړ معاش اخلم. زه همدا اوس د اطلاعات فرهنګ وزارت لخوا مثلا 5000 افغانۍ اخلم چې دا که څوک واوري هېڅ به باور م نه کوي. ما وزیر صاحب ته وویل مخکې چې ما خپل شخصي موټر کې رانیولو نو ما یوازې 6000 افغانۍ ډریور ته ورکولې. نو دا څنګه امکان لري؟ خو البته د افغانستان له بودجې څخه زه له بهره معاش اخلم خو هغه هم دومره نه دی چې زما د ژوند اکتفا وکړي. مګر دغه هیله چې زه لرم چې که لږ تر لږه زه د وطن لپاره یو ګام هم مخکې لاړه شم په خدمت کې او د خدمت جوګه شم ما د لپاره ډیر زیات د خوښۍ ځای دی او د خوښۍ ځای ما ته هغه وخت هم ډیر زیات و چې مثلا په ازادۍ راډیو کې ما کار کوو لس کاله او لږ تر لږه کې هیڅ نه و. ازادۍ راډیو به مو سهار پیل کړله تر ماسپښینه یا د افغانستان په وخت تر ماښامه. خو دلته دا ستونزه شته و نشم را دوله
ډیرې دغه حسادتونه د نارینه او د خوانه کیږي کنه خزي د خزو پر وړاندې ستونزې جوړوي
ک نارینه زما نارینه همکاران زما غوري او یا نور خپکیږي دنه لبد مرغه پاید وایم چې تر ډیره نارینه حسادت لري. د دې خاطر کولای شم تزیق کم ځکه چې یو خزه چې هر څومره پرمختګ کوي هغه یو مشر ته یو اداري رئیس ته هغه اغلی. نو نارینه ته هم مثلا نشي برداشت کولای چې خزه د دومره مخکخي ووسی یا مخکخي خزه که مثلا راځي ټولنه ته او کار کوي او د مخکې له مخکې پیژندل شوي کسان د هغوی مخ ته لا نورې ډېرې تیږې اچول کیږي او د هغه څه دي چې زه دمګړۍ ورسره مخ ما اوس د خپل ژوندلیک را پیل کړی دی له ماشومتوبه چې زه ډېره وړه وم. ما په هغې کې البته دا به ډېر یو لوی هر اړخیز کتاب وي چې په هغې کې ما د خپلې مور ژوند هم رانغښتی دی چې زما مور خدای دې وبخښي البته د دوامه زما د پلار د دوامه میرمن څخه ډیره سخت اغیزمنه شوې او په ډیرو سختو شرایطو کې خپل اولس اولاد را لوی کړل او تر ډیره ډاکټران شول او ټول څنګه چې خپل هیله واچول زما زده کړې نه دي کړې چې غواړم چې زما لونې او زما زامن باید زده کړې وکړي او ټول د پوهنتون تر کچې ورسول او اوس هم ټول په بهر کې اوسو. نو بیا زما خپل ژوند اړوند دی او فعالیتونه مې دي. نو زما یو څه مې پیل کړی مې دی، البته یو څه مې لیکلی دی، مګر د کار سره لیکنه او بیا هم کله کله د شعر لیکنه د وخت نه راکوي چې په ډېر کم وخت کې باید ترسره کړم. زه هیله منه یم چې یو ورځ زما دوستان او هیوادوال دغه کتاب په لاس کې ولري، ویلولي، خو هیله منه یم چې بیا اوښکې توی نه کړي.
ډیره مننه دوستانو او ستاسو نه هم اغلی صالحا اسحق خالقی چې زموږ بلنه مو ومنله او راغلی استودیو ته. درنو اوریدونکو، د مخکښې ښځې خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په لاس سپارم.